درنو دوستانو ستړي مشه اچ ملاندې مو دي ازادي رډيو یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه او مطالب لرو خو پیل خبرونه کوو. په کونړ کې سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې دوه وسلوال وژل دي. دا کونړ د امنیه کمانډانې څخه په خبرې شوې اعلامې کې ادعا شوې چې دا کسان تیر شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې په یو لړ عملیاتو کې وشل شوې او یو تن ژوندی نیول شوی. په اعلامې کې ویل شوي چې له نیول شوي کس ته تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې د خپلو دې غړو د وژل کېدو یا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې وګل دره کې وخت نا وخت داعش وسلوال پر طالبانو د بریدونو او ورته د ملک شوب لیداړولو ادعا کوي. اروپای ټولنې پرون چار شنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د ریپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان په قوانینو کې دغه بدلون تایید کړی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به ورسره چټکتیا ومومي. د دغه نو بدلونونو پر بنسټ د پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې قضیو ارزونه هم چټکیږي او د منل کېدو شونتیا کمیږي. په بدلونونو کې دا لارښوونه هم شته چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دې په 12 اونیو کې نهایي شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ادارې نن پر خپل ویبپاڼه په یو زیات شمیر ولایتونو کې د شدید اورښتونو او د سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطر ته پام ولري. وروستیو اورښتونو په افغانستان کې هغه کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلي وو هیله پیدا کړې چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه شي، خو سیلابونه او ورسره نور تړلې ناورینونه هغه ویره ده چې ګڼ بې وزلي افغانان تهدیدوي. یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهار شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندویه ادارې له مشرې سمانتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او د ده په وینا پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ورځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بېلابېلو هېوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغېزمنتیا په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې راپورټونه چې طالبان نړیوالې مرستې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې په خپلو کې سره ویشي د طالبانو لخوا رد شوي. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد کمیټه وایي نن د شمالي قفقاز د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلې دي. کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 130 ډېر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې بنلې. خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. دا بشری حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې د دوی په وینا نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشری حقوقو د سار سازمان د اپریل پر لسمه پر خپل ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقو د مرستیالې څېړونکي سحر فطرت د یو کلیپ په خپرولو سره دا خبره کړې ده. په دې اړه به جزئیات واورئ. دا به هم واورئ چې سږکال اختر له نورو اخترونو سره په رنګ او خوند کې څه توپیر درلود، خلکو څنګه لمانځلی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونې د هغه څرګندونو مو هم خبره وایي چې وایي تیر کال د دغه ولایت څخه شاوخوا 430 میلیونه ډالر په ارزښت وچه او تازه میوه او طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بشری حقوقونو د سار سازمان وای طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشری حقوقونو د سار سازمان د اپریل پر لسمه پر ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقونو د مرستیالې څېړونکي یو کلیپ په خبرولو سره دا خبره وکړه. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د بشری حقوقونو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پرله پسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقوقونو مرستیالې څېړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړې چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چارې طالبان د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقونو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی د دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلی دي. هم مهاله یو شمیر انجونی او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان انجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقونو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دوی په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسوده کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندیښنې اعلان کړي، غوړه ده چې د همدې تروریستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی خلاصون به تر لاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروریستي او افراطي سیستم څخه وشغورل شي.
تروریستي باید از تغییر بتن.
دا په داسې حال کې د چي د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنې د ورسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو ترڅنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو تل ورتک څخه راګرځولې دي. سره له دې چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی یې بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره وایي د امریکا مالیه ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر ځای د طالبانو او د هغوی د متحدینو لاسته ورسي. مایکل مکال یادې څرګندولې د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په استماعیه غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ د مشر سمنتا پاور په حضور کې جوړه شوې وکړې. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا لمرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلی مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړ شوې وه، وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکال وویل:
موږ په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي، د طالبانو او د هغوی د متحدینو جبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایډن د وتلو د یو اړخیزې پرېکړې له امله له منځه لاړې، او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې غونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دوامدار توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکو له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخم د یو خپلواک څارونکو په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو تزي او موارد بررسي کوي. مګولیدل چې زموږ یو شمیر همکار او سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټه اخیستنې له امله چینه شي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولای.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په خبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. دی ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیات مرسته کړې ده. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري، او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له مرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندوی یا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولای دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اختر د افغانانو لپاره د خوښۍ او رزيدي او په بیلا بیلو دودونو، رواجونو او مراسمو سره لمانځي دي. یو بل کور ته ورزي دي، یو بل سره ناسته ولاړه کوي، نوې جامې اغوندي، مختلف دودونه لري او ټول دغه دودونه او رواجونه په دې راڅرخي چې په اختر کې خوښو سي، خلک خوشاله وسي او له یو بل سره څو دي خوښي شپه تیر کی. خو په افغانستان کې ځینې خلک وایي حالاتو پر لپسې د دې هواد وګدو جګړو اقتصادي ناخوالو په اخترونو اغیز کړی دی. په دې ریپورت کې اورو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوان نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکي حامد
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې موږ په ټولنه کې شته، یو بدلون دا و چې دل قتل او تګ راتک کم و، ډېر لیواله نه و، یعنی د تیر وختونو په شان ډېر په ولولو کې نه وخه.
بل عامل د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدماتو قطع کېدل چې د دوی په وینا له عمل خپل عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ.
انتنهای شبکې مخابراتي قطع شوه بودک بر مدته.
حامد وای چې د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د خدماتو د بندیدو له عمل ونشل کړی چې لخپل ورور او نور خپلوانو سره چې له هواد بهر دي د اختر مبارکۍ وکړي. د د په خبره لدې عمله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوی او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر هم وایي چې سکل اختر د بیلابیلو ستونزو له عمله دوی ته ډیر خوندور نه وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي ستونزې ډېرې وي پرون او بلدا چې تاسو به تر معلومه راچې د نورستان خلک څو احمق کې د حمزه په لای او وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې غر پیدل دا غینم کورونو نه خلک وته دي د سي نسبت نورو کلون اختر بيخي بمزه او سي خوند نه نو سکل د اختر ستونزې ډېرې وي.
د نوموړي په خبره تر اوسه دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي ترخې مولاندې جون کوي او یا هم لخپل کورونو بهر دي. نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاش کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غرخویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې وژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غرخویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږکال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
تاسو موږ غږله ساده راډیو ناوړی وسم دا چې د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1 میلیارد او 900 میلیونو مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یا اکثره په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بدله ده. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د عید مبارک د صفت موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توري د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ور کوي لهجه بدلی شي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې ترخیص لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راز وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په چیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری را عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکو هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایرملار.
د نړۍ پښپښ وشتي وادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
جو وو سوئت ان جوایوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215 میلیونه تر رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه تر رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت جوړ کړی دی. ورپسې په بنگلاديش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه تر رسیږي او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه تر رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال دغه ولایت څخه شاوخوا 438 میلیونه ډالر په ارزښت وچا او تازه میوه، طبي بوټي او نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوه. راځي چې په دې اړه له کندهار ریپورت واورو.
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وايي په تیر 1402 هجری لمریز کال کې د وچکالی او سپین بلدک للارې د تلکېدو سره سره لکندهار څخه 411,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیوانات پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر سوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا دغه صادراتو ارزښت 411 میلیونه او 1500,000 امریکایي ډالر کېږي. شاغلی بنا وايي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته سوي دي.
څلور سو لزر ټنه، یعنی څلور لک لزر ټنه صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه او وچ میوه، معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي، طبي نباتات و طبي نباتات و مختلف ممالک ته تللي دي چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، امارات ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید وایي چې ښه ډیر وخت دا د چمن دروازه بند و، نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل سوله د جلال آباد تورخم د لارې څخه ولاړله او یا هم د هرات د خوا د تورغونډۍ و.
د کندهار د سوداګری خونی مرستيال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پرلت لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو چې لکه بلې سوداګر اړو پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کا چټی تسي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندې ده چې د زموږ تاجران ډېر مالونه درهغه ځای تللی او بیا بیرته را انتقال کړي، بیا د دې ځای تورخم ته یوړل. د کرایې په لحاظ هم مشکلات ورته پیښ شو او د لارې هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدې ده، د مارکیټ ته نه رسیدل او په ځینو پر وچه میوه هم به په اصطلاح منفي تاثیر کوي او په ټولو موادو باندې ځکه کرایه جات دوه درې چنده کیږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوه د فصل پر وخت بند سو او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد تورخم او هرات تورغونډي پر اوږدو لار واستول چې د لارې د وژ واټن لکبل مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مشر اجی عبدالحد او د تازه میوه د اتحادیه مشر اجنانیغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي ترڅو سوداګري په سیاست ګډه نکړي.
دروسه پورې د چمن لار تقریبا بند ده او یا د څورز کیش چې د مالو پر مخ پر تاګوراتک پر مخ باندې خلاص شوی ده، نو دا د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارت ډیر زیات زیان ورساوه. کچوم دا په زیات زیان د پاکستان په ضرر او د افغانستان صادرات چې هغه پر تورخم پر لاري کېدل د ډیر زیات مصارف په درلودلو سره زبر صادرات په ډیر کم کاچ باندې وسوله.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشران سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښینی مجلس وکړي او آینده د اعلان وسنجي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیاسلی واک تر لاسه کول وروسته د خپل وسلوال پوز د جوړولو لټه پیل کړي، خو د طالبانو حکومتي چارواکو دغه پوز د شمیر پاړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستی زیاته کړي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 سره دی، خو د چارو یو شمیر پوهان د اداره دی ویو پاړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیا ځلې لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي، خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوزي چارواکو د خپل وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوز لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 زره دی. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دغه شمیر 300 زره دی، فسیح الدین فطرت له تلونیوس سره د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو د حکومت د پوځ شمیر 122,000 دی.
شمیر دقیق نیروهای مسلح افغانستان کې د چوکاټي
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 1500,000 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 122,000 ته رسیدلې ده او د اړتیا له مخې په دې کې زیاتوالی راځي.
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شاملېږي. په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دې شمیر د وسلوال پوځ اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده. شینواری وویل
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا د 40,000 څخه تر 70,000 پورې نه و، یعنی له دې زیات نه و. په دې اساس د شمیري وازی رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي. خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه غواړي ارقام لوړ وښيي.
بازست بیارن به او اساسی نامی خواهند که ارقام بالا را اعلان.
دی چارو یوشمیر کارپوهان بیا دی فصیح الدین دی ادعا پا اعلا ویشلی نظرونه لری. دی امنیتی چارو پو اسحاق اتمر وایی
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش د ترلاسه کولو لپاره له طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظره دي، خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري.
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پښتنې وړ بولي.
در صورت کې
کچیر زموږ هیواد د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو لاندې وي، موږ افغانان باید په دې پوه شو چې د 15,000 پوځ تمویل له کومو لارو کیږي.
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلې پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 بلل کېده. د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما د یو نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادي رادیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا دوا کما ته کلانی ما نور عاید نه لارم کور کرا ورکاو ما دي سخت مشکلات سم خون کم دا امارات سرغلای دي د موږ ته خوود نر کیوی د خو ظلم دی د خو پښې د موږ د ما شګر دی دلی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کور نه ان توسو شو کرماته ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته د موږ سرنوشت څه د خلکو پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټو د کارکونکو محترم اوریدونکو ته د درې خاصه ډک سلام الله وایم. یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته غږ په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړی ته پریږدي وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده ما ته یې دا راواستوي هغه د رقم خو ستا جایزه راوتلې ده ته به 2,200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو هغه ته پیسې واسطه ته به ورسې په نومه نه کې کا بل بانک ته هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سره خلاص وسړی غل دی بار ما زه دونه پیسې نه لرم
ما ته جای 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابیستوم. ولی اګه هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یې زما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 25 لک افغانۍ یې زما بره ودیا کنه، دا رقم نه کېږي ژر تسلیم کړه، کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان په دې باندې پوهوي. دغه رقم میرسه جان دغه کوي، ته دې د ټولو سر ورسره خلاص یې. محترم افغانان، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
او سمې ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کونړ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې دوه وسلوالو وژلې دي. د کونړ امنیتي قمندانۍ په یوې اعلامیې کې ادعا کړې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې د عملیاتو پایله کې وژل شوي او یو تنې ژوندی نیول شوی دی. د داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپای ټولنې پرون چهار شنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه راوستل. د اروپای پارلمان په نوي تصویب شوي قانون کې د کډوالو د قضیو څیړل او همدارنګه د نه منلو په صورت کې خپلو هیوادونو ته د هغوی ستنولو بهیر چټکتیا مومي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا ته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د واورې د ورېدو، تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. دوی خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خپلو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې سیلونه پکې راځي، د سیلابونو د راوتو خطر ته پام کوي. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جبونو ته سي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ د امریکا د نړیواله مرستندوی ادارې له مشر سمنتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي، او د ده په وینا دا مرستې د طالبانو لاسونو ته ورسي. طالبانو پرله پسې تر دې مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. او په روسیه کې د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې ویلي دي، نن یې په شمالي کافکاس کې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالي وژلې دي. د سره پام دې سر رازو ازادي او اوریدونکو پیغام ته خبرونه ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پروګرام په پای کې د ورکوښوي ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لروه. لدا ملتیا مو وکړی پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو، سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک باندې ما دا راغ دي چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تور ور بیخي شي نه لري کوم ملک دي کې نظامی مایبین دي. د تیر حکومت شایم هغه سم خو دی د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلبان دي درې مې سپیسي کوي. د تیر حکومت دیو ته درې مې پیسې ورکړي. طالبانو خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دیو ته درې مې پیسې ورکړي، نو پر لوګو مې مال راغلي ورور چې دغه پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړی توبیه څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کاله کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې. نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوتونه وبره کوي، نه ډېر بد سلوک را سره کوي، نه مغرو ته پرېږدي. اول ته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکۍ، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکۍ. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان د پولي چارواکي ټول موږ دا غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ اخواته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر ډیر څلوخت لوخ بد وخان لرو ډیر کورونه 15 کور ملاخیل دلته ساري نو ما دې موږ دا پیغام واوري کې او لا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخواته واړی سلام علیکم
عبدالسلام ایم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي دي باید ټول شیان ارزانه کړي په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانۍ ورکوي دا د دوه خلکو په هڅه
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودیدونکو توکو خرید پروش بند کړي همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي
دا د دې راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم دغه د انجینو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځی کنه نه په بشکې کوم خبري اعلان زیری وروره دا کار مکوي وروره دا ټول مسلمانان د تقدیر باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چا څخه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره په لور پلو چارواک باندې ما دا راغلی چې دا کار مکوي وروره یو رولګوي سره وکړي وروره دا شکار ته وژمه وایي چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی به حرم وروره
زه خپل سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم ګرانو ورونو د افسوس خبره ده ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې قرآن ته وګوره دغه امریکې ته وي دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړو د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو همې لګوه زه چورې مې لګوه ختمې کړه ټاپه پیو چې کته یې به د افغانستان ویزې نه لګي په چې خلک خاطر ترجمه شي زموږ صاحبانو لم په کار دي صاحبانو له د خواران خبر ناسي چې غوور په دې خبرې باندې وکي خدای قرآن ته وګورئ چې باغ غوور وکړه د افغانستان حکومت په دې ویزو غوور وکړه خلکو دا ویزې ولګوي خدای نه وېرېږي کنه لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه دا څه شي شو خلک خپه دي دلګيره دي د خواري نشته مزوري نشته د خلک د رزق برمان دي په په وطن کې مزوري شانه په پاکستان کې شچې 300 روپۍ یو ځکه ویزې لپاره هغه په درشي آزادۍ راډیو کارکونکو دې ټول زنده باد یا الله خوشاله او آباد لره
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دي چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دی انستا کچیر نوی بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه 100 روپۍ جمانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوی دی او ډاکټر انور الحق دی وایي چې ما 2 میلیونه په ګټه دي د حقوقو څخه دې راوړي هغه طریقه وصول طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې شکل یې ملګر ملتونو خو هغه د غشتن جنوب کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي نو دا متقاعدین چې دي د مسلمانان د عمر په اخري دوره ده مشکلات بدلی نو دا روپی چې دي دا خو کرنسی دا د بشریت انسان د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره دي نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیا په پوره کې مال نظر دا کم شې دي نسبت د دوی د دوی مشکلات اوس نو دوی چې دي وخت تیر کړی دي د ژوند په اخري شبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر و ناس ایمان پیان په ناس نبی کریم علیه السلام د بهترین انسانانو سره څوک دي چې انسان ته نه پورسېدل نو ټول مات په دا نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړی
السلام علیکم ما دا غشتنه چې د امارات تر مشرانو پر ورسې د زموږ په هلمند په کلایګاس په سیمه کې د کلی کې د امنیتي شبکې کار نه کوي نو ما دا غشتنه چې دا نه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه راي دلته مشتری ودرې دا سوال می ورسم
السلام علیکم د ازادي رادیو زینبی ولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم د ارغنداب ولسوالی لسپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً دیو کلینیک پال کی زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دینی خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دیدی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله
محمد لغمانه يم دا لغمانه لشمول سوالي و چتون کيم او د پخانه امنیتی ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوره کې دغه د انسان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا غو باطل پروتو دا باطل دا ان شاء الله چې دا بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا فاسد چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی ک او دا زمونږه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا
دا د افغانانو خپل تصمیم نشي السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منځخه سه د مو لارې ډيري خرابې دي ورور جان د امارات چارواکو سمیدا غشتنه د سیمو لارې جوړي کی تقریبا چې باران و سیمو د تنګای بولی یو شیداده چې په دې بخښنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا د غټوړ غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو روړه د ما پاین د تر لوړو چارواکو ورسول سي
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه درو ګان د چرچنو ورسوالي څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت ولاته ما دا پیغام دی چې د یی د خونین اړه ته خدره وی یی د چرچنو ورسوالي څخه د خپل نور قدیم ټولې کې روړه د داس په سوو خلک به روجې پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه درو ساري درو ماس په خبرو مو یو ورځ بلې ورځ ته کی السلام علیکم
محمد لغمانه يم دا د لغمانه لشمول سوالي و چتون کيم او د پخانه امنیتی ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوره کې دا د انسان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا فاسد چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی ک او دا زمونږه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا د افغانانو خپل تصمیم نشي چې زمونږه د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږه خوندې لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دا روان په سرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار دی او ان شاء الله چې مونږ به دا ځوانان د قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات موږ د پاکستانی پوڅخه دا هیلرو په دا باندې موږ حوصله دوی نسمه تاوله چې پر بیګونه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي
نو موږ د پاکستانی فوج څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول فوج ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام ورته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دوکاندارانو، هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د همدې روژې په میاشت کې ځکه دا یوه ډیره مبارکه میاشت ده او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، دوی نسي کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړي او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي، او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي، د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران للی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسېږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیدخیل د کلی څخه زرپلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیرو بل رو خدا غی پالتو رواني بې ځای دي. نو هله د سیتې زموږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسې او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی، خدای دې وکړي چې تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درېو میاشتو راهیسې روان د مختګیم پسې کړی دی. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي، مقصد داسې مرض داسې طبعي سردرد سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې، باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو سږ کال یې خو چا داسې خاصه آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي، دی و لاس دی و په شماته د مود اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدیر واسي اتصالات راوسي. نور وخت نه نسمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسی پریکړه شوی د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشوپ ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشوپ ازي تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، د 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي، خو د دادو یې پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ته مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ وی او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
السلام علیکم، از سید رضا من سلانم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه از د ورکو اجزانو برنامه ته دغه پیغام پرېښتمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه، 25 عمر لري. نو که ار ورور ار مسلمان که ور معلمې یا یو ځای لیدلی، نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 5 8 4 2 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپل شیرینه دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی، که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره دی حال شریکي په دا لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم، 0 5 3 8 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول سلام علیکم، تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر الحمدلله. ما نه ملغم څخه موږ یو تر زه چې نصر مې کې چې په روان دوه نس کې نه درک شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وک نه پرتان دي کار څه معلومات نه مت دې په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخفي تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 22 او بله شمیره یې ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران یم له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4-5 کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-14-15-303، یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0-8-1-9-9-9. یعنی 0-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو.
زمرج د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبی عوام 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 1 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.